السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو زمونږه غلا ازادي رادیو وره د بریتانیا په منچستر ښار کې پرونش په یو 14 شوې چې ګڼو کسانو ته مرګ جوړه اړول ده دغه 14 په اړه باندې د بریتانیا د صدر اعظم په شمول د نړۍ ګڼو مشرانو توند خبرګون خودلې او هغه غندلې ده په کندهار کې د میوان قلی اردو په لمړی لیوا په یو کم باندې پرونش په طالبانو حمله کړې و چې تر سهاره دوام وکړ او په کې لس افغان پوځیان وژل شوي طالبان هم 12 کسان په دې حمله کې وژل شوي دي نور مهم مطالب هم لرو خو تر ارسمه کی خبرونه د سیمی او نړۍ خبرونه چې ورسته ملالې بشیر او روي د اوري چې د برتانیې په مانچستر ښار کې دی وی بلې 14 غاګ اوریدل شوی او پولیسو لیو تجارتي مرکز خلک تخلیه کړی دي د امریکا پوځ وی ځواکونه په یمن کې نن سهار په یو حمله کې د القاعده شبکې او غړي وژل دي خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه واصل وېسال وای
سلامونه وخت په خیر د هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د ملي امنیت شورا وای په روسیه کې د اتمي کیدون کې امنیتي ناستې څخه تمداد ده چې د ګډ دښمن لپاره د یو ګډ تعریف رامنځته شي د افغانستان د دفاع وزارت منی چې د کندهار ولایت په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د چکزی او سوزنی کمپ باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې لس افغان سرتیري وژل شوي او نهه تنه ټپیان شوي دي او په کابل کې لسګونو مدني فعالانو د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي د افغانستان د دفاع وزارت منی چې د کندهار ولایت په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د چکزی او سوزنی کمپ باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې لس افغان سرتیري وژل شوي او نهه تنه ټپیان شوي دي دغه وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه 12 بجې په دغه کمپ باندې برید وکړ چې د دواړو لوریو ترمنځ تر سهاره پورې شدید جګړې دوام درلود ښاغلي وزیري طالبانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه دقیق معلومات وړاندې نه کړل خو وویل چې په سیمه کې د دې ډلې 12 جسدونه پاتې دي دا د خبره له دفاع وزارت څخه یو پلاوی سیمه ته لیږل شوی دی وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په روسیه کې د اتمي کیدونکو امنیتي ناستې څخه تمداد ده چې د ګډ دښمن لپاره د یو ګډ تعریف رامنځته شي دغه شورا ویان قادرشاه نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله لري چې په دغه ناسته کې ګډون کوونکي هیوادونه د تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې لپاره د یوې سو اړخیزې ستراتیژۍ جوړولو لپاره سره هوکړې ته ورسیږي
مهمه دا چې مونږ مشترک او ګډو اقداماتو ته ورسیږو مونږ ګډ تاریخ په برخه کې د دښمن لاسته راوړنې لرو او زمونږ توقع دا ده چې په دې لیدنو کې به نور پرمختګونه هم ولرو
د په خبره ښاغلی اتمر به نن د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي او تر ډېره به یې ټینګار د تروریزم سره په موثرې مبارزې وي ټاکل شوی چې نن سه شنبه د روسیې په پلازمینه مسکو کې د افغانستان په ګډون د 15 هیوادونو ترمنځ دغه امنیتي ناسته ترسره شي او په کابل کې لسګونو مدني فعالانو د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي دوی چې شمېر لسګونو تنو ته رسېده د شنبې په ورځ په کابل ښار کې راټول شوي وو او ویلي چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب ونوي نو په پراخو لاریونونو به لاس پورې کړي له دې ډلې فهیم صدیقي وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له روانو کمزورو فعالیتونو څخه څرګندېږي چې د ولسوالیو او د شوراګانو او د ولسي جرګې انتخابات تر سره نشي د پداسیال کې ده چې په خو تر دې هم ډېرې سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له حکومت او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې راتلونکي انتخابات د ټاکلې نیټې سره سم تر سره کړي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو اړوند ټول پلانونه او طرحې حکومت ته سپارلې دي کورنۍ خبرونه هم دومره ول بهرنۍ خبرونه زما همکار ملالې بشیر وړاندې کوي
رسنۍ راپور ورکړی چې د برتانیې په مانچستر ښار کې د پلورنځیو له یوه مرکز خلک استل سوي دي رویټرز خبري اژانس ته پولیسو له قوله وایي چې دوی اوس په ارنډیل تجارتي مرکز کې د پیښې پلټنې کوي راپور د آیني شاهدانو له خولې وایي چې دوی د چاودنې ژغ واورید اسوسییټډ پریس د یو سړي د نیول کېدو راپور ورکړی دی د برتانیې پولیسو د لندن وکټوریا کوچ تمځای تړلی او د یوې مشکوکې غوټې په اړه یې تحقیقات شروع کړي چې څو ساعته وروسته له هغه وموندل سوه چې په مانچستر ارینا کې یو ځان مرګ بریدګر 22 کسان وژل او 95 یې ټپیان کړل. چارواکو دا پیښه یو تروریستي عمل بللی دی. د برتانیې د کورنیو چار وزیر امبر روډ نن خبریالانو ته په لندن کې داسې وویل:
This was a barbaric attack.
دا وایي دا وحشیانه حمله وه او قصدن یې زموږ د ټولنې تر ټولو کمزورې طبقه په نښه کړل چې ځوانان او کوچنیان دي. عیني شاهدانو ویلي د شپې په 9:15 یې هغه مهال د لوی چاودنې ږغ واورېد چې خلک د مانچستر له لوبغالي چې د پاپ موسیقۍ د امریکایي سندرغاړي آریانا ګراندې کنسرت پکښې روان و د راوتو په حال کې وو. د امریکا د کورنی امنیت چارواکو ویلي چې دوی وضعیت له نږدې څاري. د انګلستان صدر اعظم تریزا می په یوه بیان کې ویلي چې د دې پیښې د څرنګوالي د معلوماتو لپاره د چارواکو هڅې روانې دي. د نړۍ مشرانو دغه حمله په سختو ټکو غندلې ده او اغېزمنې سوي ته یې تسلیت وړاندې کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اسرائیل او لویدیځ غاړې ته د سفر په دوهمه ورځ نن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په بیت لحم کې ولیدل. د له عباس سره په ګډه خبري غونډه کې داسې وویل:
As I discussed with President Abbas in Washington,
دایمه وایي ما روانه میاشت په واشنگتن کې له ولسمشر عباس سره خبرې وکړې. زه د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې موافقې رامنځته کولو ته ژمن یم او زه به تر خپله وسه هر څه وکړم چې دوی خپل دغه هدف ته ورسیږي. ولسمشر عباس ما ته اطمینان راکړ چې په ښه نیت به د دغه هدف پر لور کار کوي او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم همدغه ژمنه کړې ده. ترامپ پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. له عباس سره تر کتنې وروسته به ترامپ بیرته بیت المقدس ته ستون سي او په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ګڼې وژنې د یادګاري څلی یاد واشم لیدو ته به ولاړ سي. هلته د اسرائیلو په موزیم کې به وینا وکړي او له دې سره به یې اسرائیلو ته دوه ورځنی سفر پای ته ورسیږي. د امریکا پوځ وایي ځواکونو یې په یمن کې نن سهار په یوه حمله کې د القاعده شبکې 9 غړي وژلي دي. د امریکا مرکزي قومندې ویلي د عملیاتو پر مهال امریکایي ځواکونو 9 القاعده سخت دریځ د سپکو وسلو او هدفي هوایي حملو په وسیله وژلي دي. پوځ ویلي چې دغه حمله د یمن د حکومت په ملاتړ شوې ده. امریکایي چارواکو رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې لومړی معلومات ښیي چې د عملیاتو پر مهال هیڅ امریکایي پوځیان نه وژل شوي او نه هم ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا وروستي میزایل تجربه غندلې ده او ویلي دي چې دا اقدام د ملګرو ملتونو لخوا د بالستیک توغندیو په تجربو له بندیز څخه پارون کې سرغړونه ده. په همدې حال کې د شمالي کوریا متحد هیواد چین نن له پیونګیانګ څخه وغوښتل چې اټومي او میزایل پروګرامونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوانینو نوره سرغړونه ونه کړي. د شمالي کوریا د میزایل پروګرام د ملګرو ملتونو د قوانینو له مخې ممنوع دی، خو دغه هیواد بیا هم د بالستیک توغندیو تجربې کوي او هڅه کوي چې خپل اټومي پروګرام پراخ کړي. او د بخښنې نړیوال سازمان د مالدووا څنګ ویلي ولسمشر ایګور دودون په دې خبره چې دی د مالدووا د همجنس بازانو ولسمشر نه دی، دغه هیواد له اساسي قانون څخه سرغړونه کړې ده. د مالدووا د همجنس بازانو لخوا د تیر یک شنبه په ورځ اعتراضیه لاریون هغه وخت له خنډ سره مخه مخ شو چې پولیسو د دغه لاریون کوونکو او د دې لاریون پر ضد لاریون کوونکو د نشتې مخه ونیوله. د همجنس بازانو پر ضد لاریون کوونکو وویل چې دوی عیسوي راهبان دي او پر خدای باور لري. دودون په همدې ورځ په یو غونډه کې ګډون وکړ او خبریالانو ته وویل: ما هیڅ کله ژمنه نه ده کړې چې زه به د همجنس بازانو ولسمشر یم. دوی باید ځان ته جلا ولسمشر انتخاب کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د مالدووا د اساسي قانون له مخې ولسمشر نسی کولای نفرت خپور کړي. د خبرونو پای.
خبرونه د ازادي رادیو په پاڼه www.azadiradio.com باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په برېټانیا کې په مانچستر ښار کې د پرون شپې ځانمرګي برید په اړه نړیوالو توند غبرګون ښودلی. د برېټانیې صدر اعظم ویلي دي چې تروریستان به هیڅکله په دغو کارونو بریالي نه شي.
Let us remember those who died, safe in the knowledge that the terrorists will never win.
په کندهار کې تیر شپه په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو کمپ وسلوالو طالبانو له څو لوریو حمله کړې ده چې په نتیجه کې 10 افغان پوځیان وژل شوي. وسلوالو ته هم مرګ ژوبلا وخته.
دغه کمپ باندې د شپې نه په استفاده وسلوال مخالفین برید کړی وو چې دغه برید په نتیجه کې موږ هم تلفات لرو او دوی ته هم درانه تلفات اوښتي دي.
نن په مسکو کې یو امنیتی غونډه روانه ده. د افغانستان د ملي امنیت څلکار محمد حنیف اتمر هم ورغله. د پروګرام په دویمه نیمه کې ډیره برخه د ازادي اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې ده. راځو لومړی مطلب ته. پرون شپه د برتانیې په منچستر ښار کې په یوې له ګڼې ګوڼې ډکې سیمه کې ځانمرګ برید شوی دی. دغه برید ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د برتانیې د صدر اعظم په شمول د نړۍ ګڼو مشرانو دغه حمله غندلې ده. په دې اړه باندې تازه جزئیات احمد شیبر راټول کړي چې همدا اوس په سټوډیو کې دی.
سنځه سب مننه. د بریتانیا سرریزه میتریزه می وویل چې پرته له شکه چې په مانچستر کې پر کانسر تر سره شوی بریټ یو تورریستي بریټ او پولیسو بریټ کونکي معلوم کړای دی.
I have just chaired a meeting of the government's emergency.
ترزمې وای ماشه به مخکې د حکومت د بیړنۍ کمیټې د غونډې مشي وکړه. هلته موږ د دې بریټ پر تفصيلاتو وښیږو او پر دې مو خبري وکړي چې څنګه جواب د مانچستر د تیر شپې پیښو ته ورکړل شي. تیرش په شاوخوا لسنیمی بجې په مانچستر کې په یو سرپټی سټیډیوم کې د امریکایي سندرغاړي آریانا ګراند د کنسرت په پا پای کې لږ تر لږه 22 14 ووشل او 95 نورې ټپیان کړل. پولیسو په مانچستر کې نن وویل چې دوی د حمله په تړاو یو درویش کلن سړی نیولی دی. نن په مانچستر کې پولیسو یو شاپینګ مال هم تخلیه کړ، خو وروسته بیا بیرته دا شاپینګ مال پرانستل شو. چارواکي وایي چې اوس د دې پلټنه کوو چې د دې پیښې تر شا یو تن دی که یوه شبکه پټه ده. د مانچستر د پولیسو مشر ان هاپکنز نن خبریالانو ته وویل موږ دې پیښې ته د یوې تروریستي پیښې په سترګه ګورو. د اوس لپاره په دې باور یو چې د تېرې شپې دغه حمله یوه سړي کړې ده. لومړی توپ دې ته ورکوو چې دا معلومه کړو چې د په یوازې سره دا کار کړی که د یوې شبکې د یوې برخې په توګه. زه دا تاییدوم چې برید کوونکی د پیښې په ځای کې وژل شوی. په دې باور یو چې برید کوونکي چاودیدونکي مواد له ځان سره راوړي وو او هغه یې چولی دي او دغه ناورین یې رامنځته کړی دی. دا حمله له 2015 میلادي کال راوروسه په بریتانیا کې تر ټولو خونړۍ حمله ده. په 2015 کال کې په لندن کې څلور ځان وژونکو بریټ کوونکو تر 50 ډیر کسان وژلي وو. رویټرز اژانس سرګندوي چې د مانچستر تر حمله وروسته 95 کسان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. د بریټ اکثر قربانیان ځوانان دي او پکې ماشومان هم شته. د بریتانیا د کورونیو چارو وزیر امبر راډ نن په لندن کې وویل تر هغه به دا ډول بریډونو په ترسره کولو کامیاب نشي.
The great city of Manchester has been affected by
دا وای د مانچستر عالی شهر په خو هم له تروریسم اغیزمن شوی وو. روحیه یې ماته نشوه، ژوند دوام وکړ. دا ځل هلته زموږ د ټولنې تر ټولو پر ځانګړو کسانو برید شوی دی. هدف یې د ویرې خورول دي، هدف یې د بیلتون راوستل دي، خو بریالی به نه شي. د دې حملې په اړه نړیوالو عکس العملونو هم څرګند کړي دي. د افغانستان حکومت د بریتانیا په مانچستر ښار کې د تیر شپې بریټ چې په سیمه ایز وخت شاوخوا لسنیمې بجې وشو وخانده. جمهور ریاست په اعلامیه کې د بریتانیا له خلکو سره غم شریکي ښکاره کړې ده او د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې د اروپا په زړه کې دا رنګ بریدونه نړۍ له تروریزم سره جدي مبارزې ته رابولي. د چین ولسمشر شي جین پینګ خپله خواخوږي د بریتانیا ملکې الیزابت سره شریکه کړې ده او تهران په مانچستر کې شوی بریټ غندلې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویان بهرام قاسمی په وینا ارنا خبري آژانس نن خبر ورکړ چې وای د تروریزم ریښې یوازې هغه وخت استلې شو چې پراخ اقدامات وکړو او له شکه ډک دریز نه ډډه وکړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ په مانچستر کې د شوی بریټ پاړه نن په لویدي زغړه کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په ګډ بیان کې دغه حمله وغندله او ترامپ وویل د متحد ایالاتونو د ولسمشر په توګه او د امریکا د خلکو په استازیتوب زه خپل خواخوږي په بریتانیا کې د مانچستر له خلکو سره شریکوم. زه د زړه له تله خپل همدردي له هغو سره شریکوم چې په دې تروریستي بریټ کې ټپیان شوي دي، همداراز له هغو کورنیو سره چې ګڼ کسان یې وژل شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موګیرینی نن په بروکسل کې خپل خواخوږي داسې د مانچستر ښار له قربانیانو سره وښوده.
I would like to start by expressing my
دا وای زه خپل خواخوږي له خپل شخصي همدردی پیلوم او د اورپای ټولنې په استازیتوب له هغه ټولو سره چې د مانچستر په بریټ کې عزیزان له لاسه ورکړي همدارس خپل همدردی د بریتانیا له ټولو خلکو سره شریکوم. د بریتانیا له سرریزه میتریزه می سره او د دې هواد له چارواکو سره د فرانسې نوی منتخب ولسمشر امانوئل ماکرون د بریتانیا له خلکو سره او د مانچستر د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره همدردي ښکاره کړې ده. د په ټویټر کې لیکلی دی چې موږ ټول یو ځای د تروریزم قرباني یو، او د مانچستر د برید په اړه د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وویل چې دا ډول تروریستي بریدونه موږ نور هم یو لاس کوي تر څو په ګډه له خپلو بریتانیایي دوستانو سره کار وکړو. مرکل زیاته کړه چې زه د بریتانیا خلکو ته ډاډ ورکوم چې جرمني ستاسو تر څنګ ولاړ دی.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو ته غوښتل چې دولس پک نه منځنی چپه او اف ام سلاشر پینزز موږ دا ورېدو چپېدی. وسلوالو تیر شپه د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو کمپ برید کړی دی. چارواکي وایي په دې برید کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. رضوان مراد د کندهار د والي له ویان صمیم خپلواک سره د دې حملې او په دې اړه چې ولې په کندهار کې په دې وروستیو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې مرکه کړې ده.
که دغه د شاولي کوټ د بیگانه حمله په اړه لږ جزئیات را سره شریک کړئ.
تیر شپه ناوخته تقریبا 11:15 د شاولي کوټ ولسوالۍ د سګزي او ستوزنیانو په نامه سره چې اوسیمه ده، هلته د ملي اردو یو کمپ دی چې پر هغه کمپ باندې د شپې نه په استفادې وسلوال مخالفین برید کړی وو، چې د دغه برید په نتیجه کې موږ هم تلفات لرو او دوی ته هم درانه تلفات اوښتي دي. خو چې د شپې په جریان کې دوی هغه خپل هغه وژل شوي کسان ملګري چې دي د هغوی جسدونه انتقال کړي دي. خو یوازې په سیمه کې اوس 12 جسده اوس هم شته چې په سیمه کې دي او هغه زخمي کسان هم انتقال کړي دي. موږ هم تلفات لرو.
بلواک صاحب، ځینې رپورټونه داسې وایي چې دا حمله د هغه وسلوالو لخوا شوې چې له هلمند څخه ورغلي وو دې سیمې ته، ډېر زیات ښه مجهز وو. کندهار ولایت په دې وروستیو څو کلونو کې او څو میاشتې مخکې پورې هم تقریبا یو له امن ولایتونو ګڼل کېده، که څه هم چې د دولت وسلوال مخالفان په دغه سیمه جنوب د افغانستان کې فعال دي. اما په دې وروستیو څو ونیو کې په کندهار کې بیا امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. سبب یې تاسو په څه کې وینئ؟
تاسو معلومه ده چې کندهار ولایت په دوو ګاونډو ولایتونو کې، یعنې روزګان او هلمند کې، امنیتي وضعیت خراب دی. خو بیا هم وخت ناوخته، یعنی کندهار کې هم خپل اغېز لري، امنیتي سرات لري. خو بیا هم خوشبختانه وایي چې د هیواد د درو ډیر ولایتونو په نسبت سره د کندهار امنیتي وضعیت ډیر بهتره دی، چې اصلي دلیل یې ښه هماهنګي، ښه رهبري او د ولس همکاري د امنیتي ځواکونو سره.
د کندهار د والي له ویان صمیم خپلواک سره مو د ازادي راډیو د خبریال رضوان مراد مرکه واورېدله چې پکې ویل شوي په کندهار کې د شاولي کوټ په ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو کم د وسلوالو طالبانو په بیگانۍ حمله کې لس افغان پوځیان وژل شوي دي، 12 طالبان هم وژل شوي دي. او حمله سهار وختي چې بیګا شپه پیل شوې وه پای ته رسېدلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نه نظامی او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهانو یې روسیه د سیمې په تیرا بیا د افغانستان په امنیت کې ځانګړی رول لوبولی شي، خو موسکو دا وخت په نورو سیالیو بوخته ده. د افغان پوز په خوانی لوی درستیز شرمحمد کریمی وایي د موسکو امنیتي کانفرنس ته ډېره خوشبیني نه لري. نن په روسیه کې په موسکو کې د شاوخوا 15 هیوادونو د اتم امنیتي کانفرنس غونډه روانه ده. د افغانستان په استازیتوب د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ورغله. نور جزئیات له یوسف زدران اورو.
په داس حال کې چې روسیا د اتم کلنی امنیتی کانفرنس کوربه توپ کوي، افغان کارپوهان پکې د افغان استازو حضور له نتیجې ډک نه بولي. که څه هم په دغه کانفرنس کې د 15 هیوادونو چارواکي د سیمې په کچه امنیتي ګواښونو ته د ګډې مبارزې پر موندلو خبرې کوي، خو د افغان پوځ پخوانی لوی درستیز وایي چې د یې نتیجو ته خوشبینه نه دی. شیرمحمد کریمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که روسیا رښتیا هم غواړي د سیمې په تیره د افغانستان امنیت ته کار وکړي، د وسلو او مهماتو ورکولو په اړه د افغان حکومت غوښتنې ومني.
په لنډه موده کې خو زه چندان په اصطلاح رضایت نه لرم، خوشبینی نه لرم، ځکه دا خبرې د ډېرې اوږدې او دوامدارې مبارزې یو جریان دی چې دا باید په دوامداره توګه تعقیب شي. او فکر نه کوم چې روسیا یا د نور هیوادونو به په دې اسانۍ دې ته غاړه کېږدي چې د افغانستان د سولې لپاره د زړه له کومې کار وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر د خپل روسي سیال په بلنه په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره روسیې ته رسیدلی چې د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد د ګډې مبارزې غوښتنه لري. له دې سره د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې ښاغلی اتمر به د کانفرنس تر څنګ د سیمې هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو سره بېلې بېلې کتنې هم ولري، خو پوښتنه دا ده چې د عمومي ایجنډا تر څنګ آیا افغان پلاوی د وسلو او د سولې پروسې څخه د ملاتړ په برخه کې له روسیې څخه ځانګړې غوښتنې هم لري. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان قادر شاه د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان استازی به له روسیې سره په ځینو ګډو او دوه اړخیزو موضوعاتو هم خبرې وکړي.
موږ د روسیې سره په دوه اړخیزو امنیتي همکاریو، د تروریزم بالخصوص د داعش خلاف مؤثر استراتیژۍ او پالیسۍ په ایجاد باندې او د اقداماتو په څرنګوالي باندې په دې کې بحث کیږي. خو مهمه دا ده چې موږ مشترکو او ګډو اقداماتو ته ورسیږو. موږ د ځک تاریخ په برخه کې د دښمن لاسته راوړنې لرو او زموږ توقع دا ده چې نور پرمختګونه هم وګورو.
ښاغلی قادر وایي له دې سره به افغانستان له روسیې وغواړي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې او افغان ځواکونو څخه ملاتړ وکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې د تېر یو نیم کال راهیسې د ځینو دولتي چارواکو لخوا په روسیې د افغان طالبانو سره د مرستې تورونه لګېږي، کوم څه چې خپله مسکو یې د سولې پروسې ته د طالبانو د رابللو په خاطر ګڼي. د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی وایي په داسې حال کې چې روسیه د نړیوال تروریزم پر وړاندې تر ډېره بې تفاوته پاتې شوې، کار د چې اوس ورته د سیمې په کچه تخنیکي لارې چارې ولټوي.
فکر نه کوم چې ډېر مهم به وي د افغانستان اشتراک پکې، مګر بیا هم چون دوی د باسکاو نه غواړي چې لرې اوسېږي، نو په دې لحاظ باندې دوی ځان ته خپله اجازه ورکړي چې لاړ شي. هغه رابطه واړي چې کاملا کا خصمانه نه وي، نو ظاهرا وویل شي چې دوی هم دوی دعوت لبیک وایي.
د راپورونو له مخې روسیا په افغانستان کې د داعش ډلې له حضور اندېښنه لري او په روان کال کې د افغانستان د امنیت په اړه دوه بېلې غونډې رابللې دي. د افغان فوز پخوانی لوی درستیز شیرمحمد کریمی په دې باور دی چې دغو اندېښنو ته تر ټولو ښه لار دا ده چې مسکو افغانستان ته له خپله نظره وګوري او د خپلو ګټو پر ځای د سیمې ګټې وسنجوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان مدني فعالان د انتخاباتو له کمیسیون غواړي چې ژر تر ژره د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. دوی چې شمېر یې لسګونو ته رسیده د شنبې په ورځ په کابل ښار کې راټول شوي وو او ویې ویل که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لپاره اقدام ونه کړي پراخ اعتراضونه به پیل کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی خپلې ټولې طرحې او پلانونه بشپړ کړي او دولت ته سپارلي دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د خپلواکۍ ثابتول په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستل، د ولسوالیو او ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کره پلانونو جوړول او ژر تر ژره د دغو انتخاباتو د نیټې اعلانول هغه غوښتنې وې چې د افغانستان مدني فعالانو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وکړې. دوی چې شمېر یې لسګونو ته رسېده د شنبې په ورځ په کابل ښار کې راټول شوي وو ویل یې چې شپږ میاشتې کېږي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون جوړ شوی، خو په دې موده کې ونه توانید چې د ولسوالۍ د شوراګانو او د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه خپل تیاری وښي او خلکو ته قناعت ورکړي. دوی ویل ملت نور د انتخاباتو ځنډېدل نشي زغملی. افغان مدنی فعال فهیم صدیقی وویل
متاسفانه تعهدات که مسئولین کمیسیون های انتخاباتی
په خوشینی سره کوم ژمنی چې د انتخابات د خپلواک کمیسیون مسئولینو شپږ میاشت مخکې له خلکو سره کړی وي د خلکو له ارمانونو سره سمون نه لري. په دغه کمیسیونونو کې اصلاحات هم په سمه توګه نه دي شوي، ټولې ژمنې یې ناکامې وي. اوس هم دغه کمیسیون د افغانستان خلکو ته کوم ځواب نه لري.
مدنی فعالان وویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له روانو کمزورو فعالیتونو څخه څرګندېږي چې د ولسوالۍ د شوراګانو او د ولسي جرګې انتخابات په روان کال کې ناممکن دي. دغو مدني فعالانو دا هم وویل که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه انتخابات په ټاکلي وخت ترسره نه کړي خپل اعتراضونه به له دې هم جدي کړي، د تحسن خیمې به ودروي او واټونو ته به راووځي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې هم ډېری سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له حکومت او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې راتلونکي انتخابات دې له ټاکلې نیټې سره سم ترسره کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو اړوند ټول پلانونه او طرحې حکومت ته سپارلې دي. د دې کمیسیون ویان عبدالبدی سیاد آزادی راډیو ته وویل
کمیسیون کمیسیون پورې تر کومه ځایه پورې اړه لري په ټولې طرحې او پلانونه د انتخاباتو لپاره تیار کړي دي او هغه د دولت سره شریک کړي دي او منتظر دي دې چې د مونږ د طرحې په اړه باندې د کابینې تایید ولرو او همدارقم ته د انتخاباتو د مصارفو په اړه باندې زر تر زره فیصله وشي تر څو چې کمیسیون وکولی شي خپلو پروګرامونو مطابق په خپلواک سره اقدام وکړي.
مدني فعالانو دا هم وویل حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون راتلونکو انتخاباتو ته هوډ نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ ماڼۍ او د اجرایي ریاست چارواکو څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت انتخاباتو ته کلک هوډ لري. په دې برخه کې له مرستندویو ټولنو او سلاحکارو سره مشورې روانې دي او تمه ده چې ډېر ژر د انتخاباتو لپاره لارې چارې هوارې او ترسره شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس به هم راشو یو ریپورت ته چې د سعودي او امریکا د وسلو د پلور په اړه دی. پر سعودي د امریکا وسلو پلورلو په اړه د ایران غبرګون څه دی؟ متحده ایالاتونو په روانهونی کې سعودي عربستان ته د 110 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو پلورلو یوه لویه معامله لاسلیک کړه. امریکایي چارواکي وایي سعودي عربستان ته د 110 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو ورکولو موافقه د متحده ایالاتونو په تاریخ کې د وسلو پلورلو تر ټولو لویه معامله ده. سعودي عربستان به د دې معاملې له مخې د میزایلو ضد پټرویت او تارت سیستمونه فعال کړي. د ایران غبرګون هم په دې اړه په یو ریپورت کې څیړو. پام وکړئ د رضوان مراد په ریپورت ته.
امریکایي چارواکي وایي سعودي عربستان ته د 110 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د ورکولو موافقه د متحده ایالاتو په تاریخ کې د وسلو پلورلو تر ټولو لویه معامله ده. د دې معاملې له مخې امریکا به د راتلونکې یوې لسیزې په لړ کې سعودي عربستان ته د میزایلو ضد پرمختللي سیسټمونه، ټانکونه او جنګي کښتۍ ورکړي. سعودي عربستان به د دې معاملې له مخې د میزایلو ضد پیټریاټ او تارت سیسټمونه هم ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د سیمه ییز امنیت او د وسلو د انتقال د برخې مشر مایک میلر اسوسییټډ پریس ته ویلي دا وسلې به د ایران د ګواښونو پر وړاندې او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سعودي امنیت او دفاعي چارې غښتلي کړي. امریکا وایي د وسلو پلورلو دا معامله د واشنگټن او ریاض ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا په هدف شوې ده. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د متحده ایالاتو او سعودي ترمنځ د وسلو معامله یوازې یوه ننداره بللې ده. روحانی پرون د تلویزیون لارې په وینا کې د دې معاملې په اړه وویل د نړۍ لوی قدرت ته د خپلو خلکو د پیسو ورکول به د تروریزم ستونزه حل نه کړي.
عربستان شاید فکر میکنه سلاح باید بخره.
د وی سعودي عربستان خې فکر کوي چې د وسلو اخستل ورته اړین دي. مونږ وسلو اخستلو ته اړتیا نه لرو. مونږ د وسلو جوړولو توان لرو. هر ډول وسله چې مونږ ورته اړتیا ولرو جوړه به کړو. د اسوسییټډ پریس په وینا په تیلو غنی سعودي عربستان ته د ځینو وسلو د پلورلو موضوع له کلونو راهیسې مطرح وه. خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم جارید کوشنر هڅه وکړه چې دا معامله سعودي عربستان ته د ولسمشر ټرمپ تر سفر مخکې لاسلیک ته چمتو شي. د امریکا د دفاع د وزارت پخوانی مرسیال ډیریک کولت وای امریکا او سعودي د دې معاملې په کولو سره غواړي وخی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې نوې پاڼه پرانستل شوې ده. کله وی خوا سعودي ته د امریکا د وسلو د پلورلو معامله ایران ته متوجه ګڼل کیږي بل لور ته اسرائیل بیا په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. خو د اسوسییټډ پریس په وینا امریکا په دې معامله کې سعودي ته F-15 جنگي الوتکې چې اسرائیل دا محل لري نه دي ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د وسلو د انتقال او سیمه ییز امنیت د برخې مشر مایک میلر وایي سعودي ته د وسلو ورکولو دا معامله په هیڅ صورت کې د اسرائیل په دفاعي توانمندۍ اغیز نه کوي. په همدې حال کې له سعودي عربستان سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وسلو دا معامله په متحده ایالاتو کې د نوموړي د زیات شمېر پلویانو له دې ادعا سره په ټکر کې راغلی ده چې وایي سعودي پر امریکا د 2000 کال د سپتمبر د 11مې د بریدونو مسؤل دی.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
ازادي راډیو تا غوښته ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه هم درس په www.azadiradio.com باندې هم اوریدلای او همي مطالب لوستلای شي. facebook.com/azadiradio چې د ازادي راډیو پښتو فیسبوک دی هم مهیروي لطفا ورشي خبرونه پکې پراته دي. همدارس د هغو ریپورتونو لینکونه ترلاسه کولای شي چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې به پراته وي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. لومړی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه ملالې بشیر وای. له هغه وروسته د سپورت نړۍ خبرونه مرزي احمدزی جوړ کړی.
د افغانستان د دفاع وزارت منی چې د کندهار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د اچګزی او سوزنی کمپ باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې لس افغان سرتیري وژل شوي دي. په همدې حمله کې دولس طالبان هم وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په روسیا کې د اتمی کې دونکو امنیتي ناستي څخه تمه ده چې د ګډ دشمن لپاره دی یو ګډ تعریف رامنځته کړي. په کابل کې لسکونو مدني فعالانو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د دولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. راپورونه وایي چې د برتانیې په مانچستر ښار کې د پلورنځیو له یو مرکزه وروسته له هغه خلک وایستل شول چې پکې چاودنن واورېدل سوه. په مانچستر ارینا کې یو ځانمرګي بریدګر 22 کسان وژل او 95 ټپیان کړل. ولسمشر ډونالد ترامپ اسرائیل او لویدیځ غاړې ته د سفر په دوهمه ورځ نن د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره ولیدل.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان په پینځګونو ورزشي سیالیو کې نن د سرحدي ځواکونو لوبډلې لومړی دی. مالی وزارت لوبډلې دوهم او د کابل د بګرامي ولسوالۍ لوبډلې درېم مقام خپل کړ. د پینځګونو فدراسیون رئیس خوشحال سروري د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د روژې د مبارکې میاشت په ویاړ د ځغاستې او نښې ویشتنې په برخه کې ترسره شوې.
پینځګونو لوبې چې نن پلار اچول شوی وو په افتخار د رسېدلو د رمضان په میاشت کې دا مسابقې هم پلار اچولې.
د سروري په خبره په دغو سیالۍ کې د دفاع، کورنۍ چارو او مالی وزارت په ګډون د لسو ولایتونو لوبغاړو برخه اخیستې وه. د افغانستان جدو فدراسیون شپږ تنه لوبغاړي د آسیا تلولي سیالیو کې د ګډون په هدف پرون هانګکانګ ته ورسېدل. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه د یوې ښځې په ګډون څلور لوبغاړو، یو روزونکي او یو پلاوي ګډون کړی دی. دغه سیالۍ د آسیایي هیوادونو د جدو لوبډلو په ګډون د مې په شپږویشتمه پیلېږي او درې ورځې دوام کوي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مسؤلین وایي چې د راتلونکي دوشنبې په ورځ به زهرا علیزاده او معصومه علیزاده د فرانسې د الوی تور د بایسکل ځغلونې په سیالۍ کې ګډون وکړي. د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس صادق صادقي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فرانسې د الوی تور سیالۍ لپاره 93 کیلومتره واټن د سړک پر سر ټاکل شوی دی. صادقي وایي چې تیر کال هم دغو دوو مخکښو بایسکل ځغلونکو د فرانسې د بایسکل ځغلونې په الوی تور کې دوهم او درېم مقام خپل کړی وو. دغه سیالۍ د فرانسې په الوی ښار کې ترسره کیږي. د خبرونو پای.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. د خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او پښتو facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شئ. داعش یا اسلامي دولت ډلې په مانچستر ښار کې د تېرو شپې حملې مسؤلیت منلی دی. دې ډلې ویلي چې تېره شپه د دغې ډلې یو غړي په مانچستر کې ځانمرګه برید کړی دی. په دغه ځانمرګي برید کې چې په مانچستر ارینا کې شوی دی 22 کسان وژل شوي او 95 نور ټپیان دي. چارواکو دغه پیښه یو تروریستي عمل بللی دی. دغه پیښه د بریتانیا د صدر اعظم تیریزا می په ګډون د نړیوالو توند خبرګونونه پارولی او غندلې ده. د افغانستان د فواید عامه وزیر ویل فساد سره د مبارزې په برخه کې د تدارکاتو د ملي کمیسیون په مرسته د یوولس شرکتونو په تور لیست کې شامل کړي دي. محمود بلیغ د سې شنبې په ورځ د تیرو 14 میاشتنیو کړنو او د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو په مهال وویل په ځینو قراردادونو کې دوی 240 میلیونه ډالره سپما هم کړې ده. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د فایدامي وزیر وایي هغه قراردادیان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي چې په کارونو کې ناغېړي کړي او د سړکونو جوړولو کیفیت یې معیاري نه و. محمود بلیغ چې د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د تیرو څوارلسو میاشتو د کړنو او د فساد پر وړاندې د یاد وزارت د مبارزې راپور له خبریالانو سره شریکه وویل چې یوولس سرغړوونکي شرکتونه یې په تور لیست کې شامل کړي چې اته یې ودانیز او درې یې لوجستیکي دي. ښاغلی بلیغ وایي دوی دغه شان ۲۴۰ میلیونه ډالره چې شاوخوا ۱۵ میلیارد افغانۍ کېږي سپما کړې ده. دوی وایي د بېلګې په توګه درې لویې پروژې موږ انتخاب کړي چې په دغه پروژو کې موږ ۲۴۰ میلیونه ډالره چې معدل یې ۱۵ میلیارد افغانۍ کېږي سپما کړې ده. دوی زیاته کړه په دغه پروژو کې د فیض آباد بهرک، دره صوفیا کاولنګ او قیصر المان د سړکونو پروژې شاملې دي. د فایدامي وزارت وایي چې په تیرو څوارلسو میاشتو کې په درویست ولایتونو کې ۳۹۰ کیلومتره سړک قریضي کړی او ۱۰۸۱۹ متره پلونه یې جوړ کړي دي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د محل په ۱۸ ولایتونو کې د ۵۹۰ کیلومتره د قریضي او د ۲۲۰ متره پلونو د جوړولو کار روان دی. بلخوا که څه هم د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون د فساد پر وړاندې لاسته راوړنې ستایي خو انتقاد کوي چې د پیسو له سپما څخه د وخت سپما مهمه ده چې دغه وزارت ورته پام نه دی کړی. د دغه کمیسیون غړي سیاب خان ازادي راډیو ته وویل دغه وزارت د منی او ژمي په موسم کې کار پیلوي چې ځینې وخت کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کیږي.
کوم وخت چې دوی لګولی د تر اوسه پورې یو قرارداد په شپږو میاشتو کې پاس کیږي نه دا یې تدارکات دي او دا یې بل څه دي او دا یې بل څه دي میزان او د عقرب کوس دي بیا دوی کار باندې شروع کړي چې هلته د یخنۍ سیزن پرې راشي په یخنۍ بېرته په هغه کې دا دا کړي پیسو سپما یې کړي دي وخت سپما یې نه ده او په وخت دې پیسو نه ډېر مهم ده.
د فایدامي وزارت وایي چې د سړکونو څارنې او ساتنې ته هم په نوي پلانونو کې ځانګړی ځای ورکړی او د محل د کابل جلال آباد او همدارنګه د کابل کندهار لویو لارو د بیا ترمیم کارونه روان دي چې د روان کال تر پایه به بشپړ شي.
د رپورټونو له مخې په اروزګان کې د وژل شویو افغان سرتیرو میرمنې او میندې خیرات ټولوي. په دغه ولایت کې د وژل شویو سرتیرو د کورنۍ غړي د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله چې د کورنۍ غړیو له ژوند له لاسه ورکړی نو اقتصادي صفر شوی او اوس دې ته اړ شوي چې خلکو ته د فقر لاس اوږد کړي. دوی دا کوي دولتي حقوق هم تر پښو لاندې کړي. خود اروزګان چارواکي دا ردوي چې د وژل شویو سرتیرو حقونه نه ورکوي. شریف الله شرافت په دې اړه له اروزګانه دا رپورټ رالېږلی.
په اورزګان ولایت کې د وژل شوو سرتیرو د کورنۍ غړي دا کوي چې د خپل حق د غوښتنې پر مهال دولت پرې ملنډې وهي. په دغه ولایت کې د یو شمېر وژل شوو سرتیرو د کورنۍ غړو د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دولت له پامه غورځولی او هغه حقوق یې هم نه دي ورکړي کوم چې یو سرتیري ته تر مرګ ورکولو وروسته ورکول کیږي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې لاسنیوی دې وکړي او خپل حقوق دې ورکړي. د هغې له جملې څخه یوه هم جمیله او بله هم ګلسیکه ده چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
زه د دې روزګار نه اوسېدونکی یم. زما خپل نوم جمیله دی. لوسي کې مې یو چې په دراوت کې خوشاوی دی د لسو پروسو سره زوی مې کومندان و. یو مې خوری د ښار په لار باندې اجاغوان دا مې شهید شوی دی. خوری مې دی بل مې نیازګل خوری دا مې شهید شوی دی. دغه حکومت د موږ سره د یوې افغانۍ ښه نه ده کړې. دغه نه موسې راځي کچنی کچنی چې مان راته ناستې مشرې چې مې د دوه کالو دی دا دغه نه چې مې دغه موسې راځي یوه دانه داسې ده لکه د قرآن تورې. زه د ورځې ګرځم پکر کوم کوم مازګار یې ورورم د کچنیان چلوم.
زما درې مې لورونه شهیدان شوي دي. یو مې خپل بچی شهید شوی دی.
دا په داسې حال کې دی چې د مسؤلینو په خبره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې له تیرو نو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو سره په روانه جګړه کې ۴۹۰ ملي او محلي پولیس وژل شوي او ۶۸۰ نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د امنیت قوماندانۍ ادارې مرستیال شفیق الله طاهري دغه ادعایې په کلکه ردوي چې ګڼی دیږي د وژل شوو سرتیرو حقوق تر پښو لاندې کړي وي. نوموړی وایي چې د هر سرتیري کورنۍ ته د کورنۍ چارو د وزارت د هدایت پر اساس خپل حقوق ورکړي او په خبره چې نور کومکونه به هم ورسره وکړي. ښاغلی طاهري وایي
چې اول کې یو پرسونل زمونږ شهیدان کیږي مونږ 6000 افغانۍ ورکو. دا همداسې اصول دی چې باید اسناد د تکمیل شي. چې کله اسناد تکمیل شو مکمل پور فرض تاسو په ډاډ وایم چې د شهید پیسې هیڅوک هم نه خوري. هر څوک چې دغه افواد کوي دا بی ځای دی، دا دروغ دی.
اورزګان یو د افغانستان د هغه نامنه ولایتونو څخه دی چې د مسولینو په وینا له تېرې نو میاشتې راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په پښه کې سخته جګړه روانه ده.
د اورزګان مو د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورت کې واوریدل چې دغه تا د افغان پولیسو، سیمه ایزو پولیسو او ملي پولیسو کونډې میرمنې خیرات ټولوي. دوی وایي حکومت د دوی د وژل شویو خاوندانو پیسې په وخت نه ورکوي، نو د همدې په خاطر دوی مجبور دي چې ګدایي وکړي. خو د اورزګان چارواکو د خبرې رد کړي او ویل چې وخت په وخت د شهید شویو سرتیرو پیسې ورکوي د دوی په خبره. په همدې سره رسیږو د پروګرام پای شیبو ته. دوی منیمایی کې مو لکه څنګه چې ژمنه کړې وه ډېره برخه د ورکو شویو عزیزانو پروګرام ته نه، بلکې د ازادي اورېدونکي پروګرام ته ځانګړې ده. دغه پروګرام تر 4 بجو واورئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د روغتیا په هیله دونه غوړم د روغتیا ستونزو په اړه مو ستاسو پیغامونه دروورم چې د چارواکو سره هم پرې غږیدلې. نور پیغامونه هم لرو، په ځانګړي ډول د روغتیا په برخه کې غوړم یو څو بیلګې دروورم، بیا په مسولینو ته ورسو. لومړی له پکتیا څخه د ورور پیغام راخلم.
د پکتیا ولایت جانخیل ولسوالۍ اوسېدونکی محمد سلام زحمت در کوم، غواړم چې تاسو سره وغږیږم. د دې د مچموک په پکتیا کې د جانخیل پولیس ورای کې د کلینیک صحیح باش ډیر کمزورې ده، ډیر ضعیف ځای ادارا لري. په دې برخه کې په دې ارسه کې د موږ سره کومک هم کړی ته مو اړتیا ده، د مرکزی دولت، البته د مرکزی دولت څخه.
سلام علیکم، اینجا نی فکر دوست از قریب امران ولسوالی گرزان لایت فاریاب بمبای تا صحبت میکنیم. برادر عزیز، کلینیک هم ما داریم، کلینیکی داریم که قبلا ما گفته بودیم در و دیواری ازی همه طور خراب و تخریب و نه چپرکت داره و نه بستره داره و نه داکتری خوب و تاییده و رسیده داره، اما کلینیک بودن کتی بسری ببینیم که ما و شما در گوشه، ما در گوشه و کنار افتاده هستیم که دورترین ولسوالی های نقاط ولایت فاریاب هستیم. ببینیم که شما از ولسوالی حرکت میکنیم 4 ساعت یا 5 ساعت ما به ولایت میرسیم، به ولایت فاریاب. در اینجا یک ده دوا فروشا برادرای ما است که برادر دوای بی کیفیت آوردن، دوای بی کیفیت هیچ تاثیری نداره. باور خدا کنین که همین طفلکای ما همه سینه بغل میشه چند مراتب، از یک مرتبه 10 مرتبه به کلینیک میره و دوایش تاثیر نمیکنه، دوایش هیچ کیفیتی نداره. برادر بزرگوار، ما اینو چیکار کنیم؟ از وزیر صاحب چه ارتیام خواهش مندیم که امیر نظری بیاندازن که این دوای بی کیفیت به درد نمیخوره، این مسلمان از کجا کنه؟ یک مسلمانی که 1-5 گرم پیسه می مالش سودا میکنه، دارهش گیلم سودا میکنه، اون میره و کیفیت نداره، پس بیچاره متر میدان میمونه، هیچ نداره، دوایش تاثیر نمیکنه، صاحب اولادش از بین میره. از حضور شما خواهش مندیم که شکایت ما را به مقامات بالا، به وزیر صاحب سیاست ما برسانید که اطعمی یک نظر انداز شود که یک دوای پرکیفیت بیاید که در اینجا مردم اگر استعمال میکنند به دردش بخوره. دیگر گفتنی ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، زه لوګر ده خبرې کوم. د لوګر په صحت عامه کې واکسین د لیونیستي واکسین و بیا باندې خرڅی ډاکټران اول کې او پلمو بهانه کې واینست نیست خلاص شوه، په اخر کې یو سازش کې و 8000 میتی 8900 میتی 11000 میتی. دا زموږ شکایت صحت عامه ته یا مربوطه مقامات ته یا بالا مقامات ته ورسوي. و سلام.
بله سلام علیکم، ما ولایت دایکندی ولسوالی شهرستان لطمر شدیم. ولسوالی شهرستان جزء ولایت دایکندی میشه. ما نه دکتر داریم در اینجا، نه سرک داریم، نه هیچی نداریم. چرا دولت توجه نمی کنه به حال ما؟ دکتر اصلا نیست، سرک هم نداریم،
یک آدم که مریض میشه باید یک ساعت دو ساعت قبل از زنبیل یا اینکه پشت کنی ببری در استاد اکسرک برسی و بعد دو ساعت یا سه ساعت یا چهار ساعت یک موتر باید کرا کنی و رم در بس تا برسی در شفاخانه. باید دولت دولسوالی شهرستان در کندی توجه جدی داشته باشد. خواهش من از دولت همینه. تشکر.
نوم بشیر ده امام صاحب ولسوالی سیدون کما تاسو ګورئ دلته په امام صاحب ولسوالی کې او په قندوز په ټولو ولسوالیو کې البته په شپږ ولسوالیو کې هغه څنګه چې باید صحی مراکز فعالی په هغه اندازه نشته دي. صحی مراکز خو چې ډاکټرانو ته لاړ شي دوا درته پړن کې یو بوجي دوا درته در کې سړی د قد او د وزن د دوا وزن ډیری دومره دوا پړن کې په وزن دي چې فائدو کې ټول خلکو ته د میډیا تکلیفونه پیدا کړي دي. فیسونه ډېر لوړ شوی دي. یو نقصه دوا په 2500 روپۍ 1200 روپۍ غریب سره شي خانی کې دا 2500 روپی 2000 روپی د کومه کې چې دا په یو تک باندې د ډاکټر ته ورګي.
دوستانو د روغتي ستونزو په اړه مو تاسو راغلي پیغامونه درو اورول. ځینې داسې شکایتونه هم ستاسو روغتي مرکزونه د افغانستان په ځینو سیمو کې غیر قانوني فعالیت کوي چې د مسلکي ډاکټرانو یا با کیفیت درملو لکه د خلکو شکایتونه ترې ډیر دي. یو بیلګه هم په روزګان ولایت کې ده. د دې ولایت روغتي مسولینو په دې ورستیو کې ویلي چې د دغې ستونزې د مخنیوي په هدف د ناقانونه صحي مرکزونو د تړلو کمپاین پیل کړی دی. د دې کمپاین د پیلېدو په اړه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت یو پوښتنه تو کړی دی چې دلته به په ګډو وورو
خو نست جواز نه لري د درملتون پر حال او په ګورو چې دواې څنګه د ډاکټر صاحب راځي دواې چې یو یو راځي ډاکټر صاحب
دا ورزګان سیمه شارواکي وايي هغه کسان باید یو کزای ورګانون ته معرفي کړي چې نه قانون روختونونه او درملتون نه اخلاص کړي وي. دا ورزګان ولایت د عام روغتیا ریاست رئیس ډاکټر خان اغا مخیل نن سه شنبه په ترنکوټ ښار کې د یو شمیر هغه نه قانون روختونونه او درملتونونه د تړول پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې به د هغه روختونونه او درملتونونه دروازې وتړي چې قانوني جواز ونه لري او یا هم تر وخت تیر درمل په درملتون کې پیدا شي.
څنګه په مخ راوتی چې هغه کسان چې جواز لري هغه کار نه لاس واخلو څوک چې دواې ایکسپایر دی یا تاریخ تر څو هغه ټول کو
شاغلی میخیل دا هم ول چې په ورزګان ولایت کې دا مهال د 50 په شاوخوا کې درملتون نشتون لري چې ګڼ شمیر قانوني جواز نه لري او غیر قانوني فعالیت کوي. دا چې په ورزګان ولایت کې تیر کلونه هم دې تورته کمپاینونه پلیسي وي او غیر قانوني صحی مرکزونه تړل شوی خو له څو ورځو وروسته به بیرته فرانستل شوی. خو ولی د ورزګان ولایت د والی ویان دوست محمد نایاب چې خپله په دغه کمپاین کې برخه اخیستې وه ویل چې دا ځل به قانون سرغړوونکي عدلیه او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. ښاغلی نایاب وایي
دغه کمپاین چې موږ اوس په لاره چولی د تیرو کمپاینونو په پرتله به دا توپیر ولري چې دا ځل موږ تر عدلي او قضایي ارګانونو پورې دغه پروسه تعقیبوو. هر هغه څوک چې په قانوني توګه دلته فعالیت کوي او بې کیفیته درمل په خپلو دواخانو کې پلوري دوی به په لومړي سر کې موږ شناسایي کوو د دوی یو لیست به چمتو کوو او وروسته تر دې چې موږ دغه کمپاین بشپړ شو دوی به رسمن عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارو تر څو پورې په دغه برخه کې په دوی باندې قانون پلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې په ورزګان ولایت کې د ناروغانو د درملنې لپاره یوازې یو ولایتي روغتون شتون لري چې په هغه کې هم د مسولینو په خبره د زیاتو برخو ډاکټران وجود نه لري. په ورته وخت کې د ترنکوټ ښار یو شمېر اوسېدونکي له دغه اقدام څخه خوښه شي او غوښتنه کوي چې دې لړۍ ته نوره هم ادامه ورکړي. د ترنکوټ ښار اوسېدونکي ازادي راډیو ته داسې وویل
نوم یو پلان وی شجاع دی پر ورزګان ولایت کې او ځوانم دغه بهیر چې دی پیل کړی دی چې دا نه هغه روغتونونه چې نه قانون فعالیت پیل کړی و هم درنګ هغه د وخانی چې نه قانون فعالیت کوي هغه ته بندي کې د دې حرکت ستاینه کوو. خوشاله یو چې پر ورزګان ولایت کې د قانون پر رڼا کې او کار سره کیږي.
دا یادونه ورده چې ورزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د مسلمانو په وینا خلک تر ډیره له صحیح خدماتو به برخې دي او ښه خدمات ورته وړاندې کیږي.
په روزګان ولایت کې مو د عامې روغتیا د مسولینو د اقدام په اړه واورېدل چې د ناقانونه صحي مرکزونو په د تړلو په اړه یې کړې خو د ستونزې یوازې په یو ولایت نه هوارېږي. په نورو لرې پرتو سیمو کې هم داسې ستونزې ډېرې دي چې باید جدي توجه ورته وسي. د ولسي جرګې د روغتیایي چارو کمیسیون مشر مجیب رحمان څمکني سره مې د روغتیایي خدماتو پر ښه کېدو او څرنګوالي مرکه کړې ده چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سم کړی سه غواړم او پښتم چې زموږ اوریدونکو د افغانستان له بیلابېلو منطقو سیمو څخه چې موږ ته پیغامونه رسولي دي هغوی د روغتي خدماتو د ارزښت کولو څخه ډېر مشکلات لري او شکایتونه لري. دوی وایي چې په مجموع کې په افغانستان کې د روغتي خدمات سم د قناعت وړ نه دي او یا حتی هیڅ نسته. روغتي مرکزونه، روغتونونه یا ښه سم مسلکي پرسونل په لرې پرتو سیمو کې نسته او ځینې خلک هم د دواو د کیفیت څخه شکایت کوي چې دواو درمل اصلا کیفیت نه لري او د دوی پر ناروغانو باندې سم اغیز نه لري. یعنی په مجموع کې د روغتیا وضعیت د قناعت وړ نه دی په افغانستان کې. نو اوس غواړم ستاسو څخه هم واورم چې په افغانستان کې د روغتیا وضعیت او خدمات تاسو څنګه ارزوئ او څومره تاسو د قناعت وړ بولئ او دلایل یې څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه اول خپل ټول اوریدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. دا وخت ده چې په افغانستان کې د صحي خدماتو ارزښت کولو کیفیت ډېر ټیټ ده، یعنی په هغه کچه چې د افغانستان خلک ولسونه ضرورت ورته لري په هغه کچه صحي خدمات دپاره نه عرضه کېږي. چې د دې علت هم مشخص ده، علت یې ټولنه عمده علت دغه ده چې په نوره دنیا کې که تاسو وګورئ هلته د صحت سکتور ته په ډېره لوړه کچه باندې بریجا ورکولی کېږي. اما بعد وخت نه چې زموږ سیستم دغسې جوړ شوی ده چې د یو شخص دپاره مونږ کرنی بریجا چې د یو شخص دپاره یې لرو چې خدمات یعنی 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 چې دا پیسو باندې قانون ابتدایي خدمات باید وړیا وي. نو دلته سی خدمات نه عرضه کېږي او که عرضه کېږي هم د هغې کیفیت به ډېر ټیټ اوسي. نو په دې اړه مونږ مشخصا رئیس جمهور سره هم خبرې کړې دي او د عامې روغتیا وزارت ته هم په دې اعتبار خپل نظرونه ورکړي دي. تیر کال شاید تاسې په جریان کې اوسئ چې تیر کال مونږ یوه طرحه وړاندې کړې وه د کمیسیون د خوانه چې ابتدایي خدمات د یو معین فیس په مقابل کې چې ډېر کم وي د هغې په مقابل کې دې خدمات عرضه شي. یعنې که دغه فیس مونږ دوی نه واخیستل شو شاید د خدماتو په کیفیت کې یوسف بهبود راشي. تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې کیفیت لوړېږي نو د کیفیت سره قیمت هم لوړېږي. نو دلته چون قیمت بیخي په صفر سره برابر ده او مونږ تقاضا د ډېر لوړو خدماتو کوو، کله چې مونږ بریجا ورته ونه لرو پیسې ونه لرو ناممکنه ده چې مونږ صحیح خدمات په هغه کیفیت چې د نورو ملکونو سره عرضه کېږي په هغه کیفیت مونږ خدمات عرضه کړو.
بله څمکلی صاحب، تاسو خو دا مسایل یاد کړل، اوس که دا راته وویل چې د حل لاره څه ده د دغو ستونزو لپاره چې تاسو هم وویل او خلکو هم راته ویلي دي، څه باید وسي چې د روغتیایي خدماتو ښه کېدو لپاره یو جدي کار وسي، جدي اقدام وسي؟ ځکه په تېرو کلونو کې هم ډېرې پیسې په دې برخه کې مصرف شوي دي خو لکه چې معلومه ده نتیجه یې د قناعت وړ نه ده. اوس باید څه جدي اقدامات وسي؟
نو د حل لپاره مختلف لارې دي. اول دا چې باید مونږ په ملي بودیجه کې د هغې لپاره د صحت سکتور لپاره بودیجه اضافه کړو، خاص تخصیص ورته ورکړل شي. علاوه د دې نه خپله په اداري سیستم کې هم چون تاسو ته بهتره معلومه ده دلته په د مونږ په اداره کې د مونږ په سکتور صحت سکتور په بحث کې تصاد هم موجود ده. یعنې تر دې حده ځکه درته ووایم چې نن د افغانستان نور ولایتونه خو یو ځای ته پرېږدو، تناکه مونږ د کابل د صحیح وضعیت پښتنه وکړو بازار ته چې لاسو د ټولې دنیا هغه خراب ترینه دوا، یعنی که ووایي چې ټول بازار همدلته په کابل کې جوړ شوی ده. یعنی دغه ستونزې شته دي. د دې لپاره خبره دغه ده چې مونږ په ټولو خپلو سرحدونو باندې حکومت کنټرول باید راولي، هغه دواګانې چې نور ملکونه واردېږي د هغوی کیفیت وکړل ولیدلی شي او هغه دلته نور سټنډرد ادارې ته ولیدلی شي تر څو هغه تجزیه شي چې واقعا دغه دوا چې دلته مختلفې کمپنیګانې راوړي د دې کیفیت صحیح ده او که نه ده. علاوه دې نه اوس تاسو سره معلومه ده چې اوس مونږ د غټي هغه ستونزې سره امنیتي ستونزې سره مخامخ شو. همدا اوس هم تقریبا 5200 د مونږ خاوره د مونږ د حکومت په لاس کې نه ده او هر چا ته حتی د طبي صحي خدمات هم نه عرضه کېږي. کله چې یو ځای کې امنیت نه وي هلته ډاکټر نه شي تللی. دا مختلفې ستونزې دي خو په هر صورت د حل لاره د ما په نظر دغه ده چې بریجه کې اضافه ورته راولو او د کرپشن مخه ونیول شي او یو څه معین فیس د خدماتو په عرضه کولو کې په مریضانو باندې عاید شل شي.
څنګه سب د ولسی جرګې د روغتیا چارو د کمیسیون په توګه ستاسو اقدامات څه دي؟ یو خو پخپله د عامه روغتیا وزارت یا نور اړوندې ادارې دي چې هغوی باید دغه مشکلات حل کړي او د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. ستاسو چې د ولسی جرګې د روغتیا کمیسیون یاستئ، ستاسو اقدامات څه دي او د دې ستونزې د هواري لپاره تاسو څه کولای سئ، څه به وکړئ؟
تاسو پیږو چې ولسی جرګه د قانون څه چې قانون صلاحیت ورکړی دی، خپل د قانون د صلاحیت مطابق باید قدم واخلي. مونږ یو کومه اجرایه عضواني مونږ فقط حکومت نه دغسې غوښتنه کولی شو، په هغو باندې فشار راوستلی شو تر څو د دې دپاره د حل یوه لاره پیدا کړي. اما د دې دپاره مسؤول ارګان چې ده او اجرایه قوه چې ده هغه د عامې روغتیا وزارت ده. یعنی مونږ کولی شو چې دغه کوم هر شي ماډل ته مخکې وکړو، په دې کې د عامې روغتیا وزارت سره مشورې وکړو تر څو د دې دپاره د حل یوه لاره پیدا کړو. که چېرته دغسې ونه کړلی شي، قوي نظرات هم ونه کړلی شو، برجام هم ورته ونه کړی، ورته اضافه نه کړلی شوه، په دې ځای کې بیا ولسي جرګه خپله مسؤلیت لري. اما مونږ دا مسؤلیت انشاءالله سخت کال د خپل ځانه غورځوو. مونږ حتما دې ته تفصیل ته اضافه کوو او علاوه د دې مونږ په خپله په حکومت باندې اوس نظارت ډېر کوي شروع کړی ده په دې تېرو درو میاشتو راهیسې. نو په دې هیله چې یو څه بهبود په دې وضعیت کې راشي.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي موږ هغه وخت چې سوالې سوډیر چې موږ امنیت مکه
افغانانو تل مېرمنو ته په درنښت سره
کتلې خزینه بندیان په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدې پروگرام لاله زموږ سره شریک کړي، موږ به یې اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
دوستانو، په روغتیا ستونزو سربیره نورې نخوالې او شکایتونه هم په افغانستان کې ستچې د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې دستګاه کې تاسو پرې شې دي په ګټه به وره.
السلام علیکم، زه د ازادي رادیو د کارتور کارکونکو ته سلامونه وایم. بار سلام د ازما پیغام دی وره سوال چې په افغانستان کې واړی چې قرار سی او امنیت وي او یو د بل سره مرګونه لرشي، نو خارجیان ته ضرورت نشته چې موږ افغانستان ته راشي. یو ار وی 15000 راځي، یو ار وی 15000 راځي، یو ار وی 200 راځي، 200 راځي. دا چې ستاد دې اموزه موږ نورو ته ضرورت نه لرو. ان شاء الله موږ افغانیان خپل په مابند کې به سره جوړ شو. زم لا زلمای د بادغیس ولایت خبره کوم، شوړی وسلام.
السلام علیکم، توری علیما د شکردری ولسوالۍ نه تماس نیولا ده. د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه نکېلې وایم. د شکردری ولسوالۍ کې په نامه د شاوروس بند جوړېږي، دا اته کله کېږي چې افتتاح شوې ده. یوه میاشت شدید کار پرې وکړي، بیا ټول کال کار بند دي. زه د ازادۍ رادیو د کارکونکو نه هیله کوم چې دا د ما شکایت وړلو مقامو ته ورسئ چې دا د بند شاوروس په بند باندې ولې دا کار بند ده، په څه وجه ده؟ د تاسو نه یو جهان مننه کوم چې دا د ما شکایت وړلو مقامو ته ورسوئ. السلام علیکم.
بری السلام علیکم. وعلیکم السلام. راوی شرکت کوي ورسه دا فلمن کې کامیر د خپل پروازونه شروع کړي. د فلګونو مسافر د دې انتظار کوي، لار ټول سره خراب. من د ازادي راډیو ته ویل کوي چې دا نو راواز کامیر راوی شرکت ته ورسه. السلام.
ما د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته د ما سلامونه ورسه. باندې اته اولاد هلمند ولایت بناوی د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه د روشن د پایې یو کارکوونکی یم. دا لس میاشتې کېږي موږ ته یې معاشونه نه دي راکړي، او دغه د هلمند د ولایت د روشن د پایې کارکوونکي یو پله موږ ته وویل چې موږ څخه طالبان غواړي. بیا موږ طالبانو ته ولاړو، طالبانو د دوی سره خبره وکړه، ول موږ یې نه ځینې غواړو. بیا یې ورته وویل د خلکو معاشونه ورکړي. موږ چې ورته رالو، بری راته وویل چې دله څو ورځې میاشتې کېږي ستاسو معاشونه نه دي راغلي. نو اوس موږ داسې خبر شوي چې روشن خلک د خپل پایې د هلمند د ولایاتو څخه کاږي، ترڅو چې موږ ماشونه رانه کې موږ د ناوی د ولسوالۍ پایه چاته نه ورکوو چې بېخي سر راسره ماتوي هم یې نه ورکوو. والسلام.
وعلیکم السلام ورور، ستا پیغام مو د خبر کړ په دې هیله چې د روشن مخابراتي شبکې مسؤلینو اوریدلی وي او ستاسو ستونزو ته توجه وکړي. نور پیغامونه هم ستا خو د خبرونې وخت هم دومره و. له خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په ترتیب کې مرسته راسره کوي. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.